وژن کې پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نږدې. ظریف همداراز لیکلی هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مکوي، د درناوي هڅه وکړي ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامي کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. واشنگټن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامي تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته ویل سوي چې له عراقه ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنگټن یې تور پورې کړی چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترینګلی کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. د پر ټویټر ولیکل ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د ایرانیانو لپاره د خفګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبري اعلان وکړ ویل چې ایران دی د امریکا پر اراده شک نه کوي. د ویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوي. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیا غواړي وضعیت سم سي او له ایران یې وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یک شنبه په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامي جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان، د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنگټن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترینګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوبیم او تاسو ته نننی رادیویی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیګم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې له لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره د هغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې له ولسی شاعر اید محمد بی غره سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پا مانیده.
بله.
کدر پیاد شوما دوستانو زما ده پار خدای تا پورتا که لاسونه.
پزر پانه که با لند کیسا اوس پنواو رای.
ایو وارا تیگه پا گوتو ورقلا. حلق ده غی چنه پری خوده سریه تیت کر او تیگه زما پا ورانه ولگیده.
او پا ورخمین خیال که با دکلم شوه نظم واو رای. زمی د مور د پاکی مینی نخه، زمی د مور د ارزوگانو چله، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو نامه، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیرې ته ورغې او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل راپاڅه شاه وزر شاه. لما سر لاړه شاه او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه چې هره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه دې مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق ښه زده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول. تېره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ به ولې نن مانځل کیږي؟ ځکه د یوه داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، لیونۍ شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایی ده چې له هغې پرته د روښنایی هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د عینکو د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ او د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتیل شوه چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرست وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغونی آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کاشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. تاکل شوې ده دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او وی ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصیږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغونی او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤول محمد عارف ایوبي د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د گوهر شاد بیگم نوم خامخاوري دلوي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور و چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د گوهر شاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوه. د شاروخ میرزا سره یې په 1438 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 1214 کالو ماشومان وو. د گوهر شاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردارو چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوی وو. په 1415 میلادي کال شاروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي گوهر شاد ډیر لوی لاس و، خو څرګند نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاروخ او گوهرشاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګند نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغبیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د گوهرشاد په سرپرستۍ کې فارسی ژبه ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانۍ او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د گوهرشاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1618 کلیزي په پارسي مینار جوړ شوی او چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه گوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مېرمن وه. گوهرشاد بیگم د سیاست د ټولنیزو چارو د خوانې او روزنې د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یوه رښتینې او با احساسه مېرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبرې د سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1680 کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبر میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1680 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهرشاد بیگم د زیږد کره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلی او په 1790 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ میرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جومات مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه:
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در سده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د گوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1780 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ میرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلفې ټولنیزې، سیاسي، فکري، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. له ده لسګونه چاپ شوي آثار راپاتې دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې 2 تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خوړو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمیر شاعرانو او څېړونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د 2 تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې یې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې و. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکري، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. له ده نه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. دې د استاد خلیلی د 100 مشهورو کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وای به نام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د میرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی. د مولانا بلخ په باب یې 3 کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دی.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدل او سره لدې چې لوړې اکادمی کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې لوړیکتوب د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو، چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب که په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو، بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ هلته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورځنې اخیستی وو، بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دوی نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زرا ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانې دلم چې دا کتاب مې را ټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړي؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په 2 صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک یې دی د عبدالخالق رشید ژوندلیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخیستي دي، د استاد حبیب الله عرفه نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د اوس د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علماو او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې د کاناډایي استادانو نظریات مې راخیستي دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې هلته د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څېړنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکي دي د هغو نظریات مې راخیستي دي او بالاخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو په رڼا کې څېړلی دی او لیکل مې ورباندې کړي.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې د موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاتې شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې ده په اړه باندې نظر کړی دی، همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او په راوروسته کې یې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې وینې دغه نوښتونه د کړي دي، وینې هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، وینې داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزنده په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځای کې ولیدل، اول ځل داسې اشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه مو وکړه دا مو وکړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې لوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسو چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر که ما خو د استاد خالق رشید د بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې هم راخیستې ده، د نثر برخه مې هم راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پرې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی خپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شی ښه مثلا روښانه شي، بیا وروسته په هغو باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي، او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټولو ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دوی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه د لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی دی، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي. یعنې ده ویل چې ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکړم چې نه دی د شیان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، پارسه کې چې باید راټول شي. نو وروسته د خوښي څرګنده کړله، ما ته د په دې باندې وینې ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د معنی فقط یوه مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې ښایي دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي آتشې ته رسېدلی دی، ټولو خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یوه افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یوه تدریس چې د یوه مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله الته اوس او ماسټری پکې اخیستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا دیرش پنځه دیرش کاله لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، وینې عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بولي لکه هغه خپله څانګه پښتو څانګه داسې بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما دپاره خپله دای یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زحمت وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ودان.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن خوالي بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. هم د ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
زمانم اید محمد تا تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. زه شاعر یم هم د تاریخ استاد.
استاد تاسو ډیر ښه تخلص ځانته غوره کړی، بغرض دا یو شاعرانه تخلص ده. دا خوښ موس څنګه مو وغوښتل چې داسې یو تخلص خوښ په افغانستان غوندې ملک بغرض؟
ما مخکې خپل تخلص ناهز یخی و، اما ګر ناهز چه د نهزت خوښونکی.
بله،
لکن بیا د دې دپاره چې زه هیچ اسره غرض نه لرم او د چا په کور کې مداخله نه کوم،
بغرض
نو دې خاطر مې بغرض تخلص انتخاب کړلو.
له څه وخت راهیسې نم شعر و شاعرۍ ته مخه کړې؟
زه په معارف کې د تاریخ استاد وم او دویم د پښتو مضمون به ما درس ورکولو. شاعر هغه څه د شعر په ژبه راوړي چې عملا یې په سترګو لیدلي وي. نو ما د دې سره مینه علاقه پیدا شوه او شاګردانو په دې برخه کې ما نه سوالونه کول، په هغې برخه کې به مو چه کولو شعر جوړولو. ویم ده چې دا یو خدایي استعداد ده چې شاته خدای ورکي. هر سړی شاعر نه شي کېدلی.
مثلا که داسې راته ووایې، څو کاله کېږي چې قلم مو پورته کړی او شعر لیکئ؟
د ځوانۍ موسم نه تر اوسه پورې زه په همدې کې مصروف یم. اوشي سره سړی شوق او علاقه ولري، په هغه کې حتما انسان کامیابیږي. او دویم که شوق علاقه ونه لري په زور خو یو کار کېږي نه. دغه ناوړه دودونه سړی وګوري یا پرځن بعضي ظلمونه وګوري یا بعضي مشکلات وګوري، عادي شعر پر زره انسانون راوړي. مثلا بیا یو شاعر یا چې ستادي خایست ګلونه ډیر دي، ظلم تنګ زه به کوم یو ټلوم. نو یو انسان مثلا چې دیوشي ستاینه کوي او هغه د شعر په ژبه راوړي، هغه ته پوري ده، هغه کېږي چې مثلا
ټولی خبرې کوی سي.
ها، ټولی خبرې کولی شي. نو علاوه د دې نه، یو سړی چې د وطن سره مینه ولري کولی شي چې د وطن په پیسې کې یو څه نوشته کړي. ما سره قلم په لاس کې وي چې بازار کې ګرځم، څه مې چې ولیده هغه د شعر په ژبه راوړم.
بله،
مثلا پسرلی دی، ما ولیکل چې پسرلی چې راشي زیړ ګلان پیدا شي، هم د بلبل او شعر پیغام پیدا شي. غرونه راغونه ښایسته ښکاریږي، خلک چکر و یدبانان پیدا شي، سیندونه ډک وي له اوبونه ګوره، په دشتو غرو کې ارغوان پیدا شي، د تعلیمي کال د شروع ورځې دي، کتاب په لاس کې شاګردان پیدا شي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه. اوس که داسې پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې په کومه برخه کې شعر و شاعري کوئ؟ حماسي شعرونه لیکئ، عشقي شعرونه لیکئ؟ څه رقم شاعري مو ډېره کړې ده؟ یا داسې شعر لیکئ چې هغه تعلیمي پیغام لري، څه دي؟
ما پخپله کنه ډېر شعرونه چې لیکلي دي، یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دي شاګردان تشویق شي.
بلې،
دویم مې حماسي شعرونه لیکلي دي چې خلک په احساساتو راشي او دا دردونه کړاوونه د مې برکې بیان کړي دي. مثلا ما پیوی شعر کې لیکلي چې د ښوونځي انګړ چې ښکلی معلومیږي، د معارف د بن ګلان پکې چغیږي، د شوبون کې د خلو له برکته د وطن برانی بجاړي به سمیږي.
دا
مز د کوونکو ته لیکلی ده.
بیا مور ته وم لوسته څنګه و دی غو عکس العمل؟
هغه دومره اندازې ته خوشحال و چې ما ته وی چې په دې کې مو ته نور وای یا شمی ولیکو او د تا د اغنا استعداد دم استپا و دا وکو. ما ولیکل چې د وړو خدمت د لویو خلکو کار ده، د ځوان نسل پر روزنه افتخار ده، ګران وطن په علم پوهه او بادیږي، بې علمي د هر ولس د پاره خار ده، د هیواد بچیان کمال ته پرې رسیږي، ځکه هر افغان د علم طلب ګار ده، چې د علم ډیوي بلی وي وطن کې، له برکته یې رڼا هم هر یو دیار ده، کوم هیواد چې له دې پیس څخه محروم بي په نړۍ کې په خپل ژوند کې خار وزار ده.
ډېره مننه استاد. دغسې شعرونه چې تاسې لیکئ، یا څلور ورځې تاسې لیکئ که نه، بیا داسې یو محفلو کې همدا وایي چې هلته مشران ناست دي، کوم وخت مو هلته هغو ته ویلی؟
داسې دی چې زه هر وخت دپاره په درو ځایونو کې زه اشتراک کوم.
بله،
یو چې څوک داسې انسان وي چې هغه یوه تاریخي سابقه ولري، عالم شخصي یات بی دیگه سوانی ز بیانو.
بله،
پاگو زوی که گردون کام پرزن اقا بریز دی گوته خوابری اقی که مو گردون بکرو.
بله،
پاتی ها که او بیا ما چلور لنده ویلی دا دنیا گور پانی ده که نروی نوی تری سباخ ده پمانی ده.
بله،
که در پیاد شما ما دوستانو زما دی پار خودی تا پورتا که لاسونه، چه پا قبر می تیری گی دعا وکڑا توری خوابری خواواز که ولی نشی.
بله،
کلا کلا چه دیرا شما مزار تا لاس به پورته که مخپل پروردگار تا، موی دی مرگی سیله چلیگی سور و زوگ ده، هر ساکش پا باگ و بند جورده تالان، مرگه حق در طول جوندی با پناکیگی، خلاص بنشی که زالوی که زبانان، ده هر چال جوند جوری خاطیری شی، ده هیچاب پا دنیا ونه خود ارمان، کل باغ ده سرو گلونو نندارتون شی، کل کلی گلان خواب ریگلی خزان.
پا سره کمالات کې تاسو ډیر ښه شعر ویلی سي. کوم هنري کلمات چې د یو شعر لپاره ډیر زیات ضرور دي هغه څه وخت تاسو ډیر ښه ځان ته درځي او داسې ښه باف بیا ورکوئ سي؟
سهار وخت کې اوبه چکم او دویم سهار وخت کې لږ سپورت کوم. همیشه د پوره چښې نوشته کوم سهار وخت کې نوشته کوم.
اما وخت ښه الفاظ در پیاد کېږي
هر پوز زه یو طرف ته خوب پوره شوی وي دا دیوه او دویم روحن سړی تازه وي او په بل وخت کې سړی خسته وي هلته هر ستړي ته پور په یادېږي.
داسې څه وایي چې کوم وخت یو ډېر ښه شعر در په یاد شي خو قلم کاغذ نه چې هغه ولیکي وروسته تر څو چې قلم کاغذ پیدا کړي هغه دې له یاده وتلي وي داسې کوم څه پېښ شوي؟
ولا داسې دی چې زه هرمیشه دپاره چې څه نوشته کوم هرمیشه دپاره ما سره درې قلمونه په جیب کې وي او بعضې خلک ما ته تلیفون وکړي چې فرض زه د مړي قبر ته یو هغه لیکم شعر لیکم تېر ته ویه یا نو زه یې په مغز کې وته وایم چې دا ولیکه هغه شعر یې هلته کوم او دویم دی چې ما په جیب کې چې اوس وګورې 15-20 دانې شعرونه به وي
کله مړي نه را تېر شو که نه راسو دې ته چې مثلا د ودونو په کارتونو کې هم تاسې هغه شعر هلته وي که نه یا په پوستر کې یو څه لیکلي لیکئ هغو ته؟
هغو ته مو داسې وي بعضې لیکلي دي د شعر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکلی او بیا مې مثلا هغو ته شعر ویر کړی دی هغو لیکلی.
که دا راته وایي چې خپله مو څه ډول شعر شاعری ډیره زیاته خوښیږي حماسي د تعلیم په برخه کې که دا نورې برخې؟
حماسي شعرونه مې خوښیږي د تعلیم په برخه کې مې خوښیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیاره سره دی چې یو مې د صلحې په برخه کې دلته پیرزنده ما سره هر سره دی.
بله اوس نو وخت دی چې د صلحې په هکله باندې شعر واورو. اما هغه د صلحې راته واوروه.
مهرباني. کاش کې دا جهان وای خو په صلحه کې ژوندون وای قدر د انسان وای پیرزوونه مای سمون وای حقوق کی مساوی وای که امیر وای که مادون وای کاش که دا جهان وای خوب اصول کی ژوندون وای جنگ و جګړې نه وای انسانانو کی ولپت وای نه وای پسرلای وای پکې سول عدالت وای زرو کی محبت به دی برورې او زړی وشتون وای کاش که دا جهان وای خوب اصول کی ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی پیوستون وای دی ملی وحدت تړون وای کاش که دا جهان وای خوب اصول کی ژوندون وای نه دی نشیان وای نه دی جنگ نشی په سر کې وای نه دی غم و شور وای دی ولبلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش که دا جهان وای خوب اصول کی ژوندون وای.
ډیره مننه استاد ژوندای اوسئ خیر اوسئ.
ته نه ډیره مننه.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل د یوې ټولنیزې ناخوالې چې تریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي. راځي دا لنډ کیسه چې اوس په ننومیږي په شریکه واورو.
زرپانه موټر په درې ته مسافر کته شول تر بسره تاو شو. موټروان پنچر ټایر ته کتل شاوخوا مې سترګې وغړولې. سپیره دښته وه. شمال لور ته خړ غرونه پراته وو. په لمنو کې یې خام کورونه خوځېدل. حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي. ګرمي ډېره وه. له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې په دوړو سپېرې وې. شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې. څو مسافر هغې خواته روان وو. زه هم ورسره ملګری شوم. په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل. یوه دوکان ته ورننوتم. یو بوتل اوبه مې واخیستې. هوا دپه وه. بیرته د باندې ووتم. د ماشومانو خنداوې مې واورېدې. تر دوکان راتاو شوم. دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول. دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې یوې تورې خرې خوله وهله. ما شومانو ته می وکتل. یو هلک وو او بل هم نجلۍ. دواړه خیرن وو. څپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو څیرو کې ترخلو راتاو شوي لنډې لیکې ښکارېدې. دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله. کله چې به یې لاسونه خلو ته کړل له خیرنو ګوتو به یې سري اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنګ شو. هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه. هغې چیغه کړه. په ځمکه یې ګوتې وتپولې. یوه وړه تیږه په ګوتو ورغله. هلک د هغې څڼې پرېښودې. سر یې ټیټ کړ او تیږه زما په ورانه ولګېده. دواړه غلي شول. ومې ویل ولې جنګ کوئ؟ سرونه یې وزړېدل. یوه شېبه غلي ول. وروسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول. خرې ته مې وکتل. د هلک غږ می واورید. سوکه سوکه یې خوره. سترګې مې ور واړولې. انجلۍ ته یې برګ برګ کتل. له هلک نه مې پوښتنه وکړه، دا دې څه ده؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورید. ومې ویل، چیرته اوسې؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل، نو دلته څه کوئ؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل، اوسپنې مو راوړې، خرڅوي. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه ګو وګو اوسپنه ډکه وه. ومې ویل، دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل، څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد، درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل، له هر ځایه چې وي، خو د دا رنګه اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې، موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل، ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل، هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، که سل خره ورنه بار کړي هم نه خلاصیږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل، دا مو له کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورید، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل، درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورید، دوه ټیټې هلیکوپترې مو په سر تیرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپترې د غره خواته ګړندۍ روانې وې. موټروان هارنونه وهل.
نن مې بیا واورېدل په کلي کې مو جنگ دې مورې، موږ والې داسې کوو دانو څنګه ننګ دې مورې. خو هیڅ پوی نشوم ولې یو او بل وژنو، د پردو منو رازو کلی کې خپل وژنو.
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملان نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملان نعمت الله. ملان نعمت الله د خونزاده تاولا زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې یې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کاله ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېرې مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لاره کې ډیر نوي نوي شیان جاری کړل. د هغه ډیرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی. او په دې مسلک کې د هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعارو سربیره غزل او روبایگان هم ویل دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او روبایگان لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوردونکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله دی و نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن د عاشقۍ کوي مستینن. په ورو ورو راته د عشق وایي بدلې، په ورو ورو راته د عشق وایي بدلې، تماشې ته راوچتې شوې بلبلې. په افسوس چې کړي آغاز افسانه، په افسوس چې کړي آغاز افسانه، غندلی پشي ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت امبر کتوی هر خوا بی نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، په دیدنې د لاله زړګی شي داخ.
شعر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د ځینو ځانګړو څیزونو په دیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړی شوی نظم اورو. زمید مور د پاکی مینی نخه، زمید مور د ارزوگانو چلے، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو نامه. زمید مور د پاکی مینی نخه، زمید مور د ارزوگانو چلے، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو نامه. زمید مور د پاک بدن برخیم، زمید مور د سوی زړه ټوټه یم، زمید مور د مینی بل څراغ یم، زمید مور د تور شپې رڼا یم. زمید مور ژوند ته یو دنیا یم.
ژوند لکه بی دیاره بنی آدم پکیری، کبھی دیادا بنی آدم پکیری، جون دن کبھی دیادا بنی آدم پکیری. یو مور پا دنیا کی چزڑگے تیرا تونی، یو مور پا دنیا کی چزڑگے تیرا تونی.
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغرا، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو ته ډیوه، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو مورې زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم. زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم. ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم. چیرې محبوب دعا کې هیر نکې، چیرې محبوب دعا کې هیر نکړې، تمې حقدار دنیا زه دې قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زه دې قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم، تمې بلا ته سپرې زه دې د زړه انځور یم. نو مورې نو مور تل خدای ته زارای کوم استا هو سا عمر ته خواری کوم او همیشه دغه لنډی کوم زچ سحر له خوب پاتسم د کلمې سره د سم یادوم
او چې الله دل د خپلان دی او جنت کړو نستا شان د جنت نا هم اچت کړو لا الہ میز دکڑاستا پغے کی تاخ کارا راتا رمبے وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت کرو